په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شروع کیدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم زه هارون بادشاہ در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ په پاکستان کې د سیلاب د تباه کاریو په اړه تازه معلومات او اونیس پروګرام سروې درورو خبرونه به له ګوریوال راکړو.
لمړی دا مهم خبرونه سرچکی د سین صوبې په سیمه سیمه کې د سیلاب ځپلو د ژغورونکو یو کښتۍ ډوبسوي ده چې 14 کسان پکې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي په افغانستان کې 6 میلیون وګړي د کاتسالۍ له خطر سره مخامخ دي او د عراق په پلازمینه بغداد کې د دوو شیا ډلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 20 تنه وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د سین صوبې په سیمه سیمه کې د سیلاب ځپلو د ژغورونکو یو کښتۍ ډوبسوي چې 14 تنه پکې وژل شوي دي. د سین د جامشورو سیمې مرستیال کمشنر فریدالدین مصطفی رسنۍ ته ویلي چې دا پیښه د اګست پر 9 د سیون په بلالپور سیمه کې رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې په وینا په پاکستان کې د سیلاب له کبله د مړو شمیر اوس 1202 ته رسېدلی. بل پلو د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال د اګست پر 9 په یو مرکه کې ویلي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب به تر اوسه تر 10 اربع ډالر زیات تاوان رسولی وي. د پیسو نړیوال صندوق کې IMF د پاکستان لپاره د لویو قرضونو پروګرام بحالۍ منظوري ورکړې ده. یادی نړیوالې مالیاتي ادارې د اګست پر 9 په یو بیان کې ویلي چې پاکستان په یو ننګوونکي اقتصادي پړاو کې دی. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل پر ټویټر لیکلی چې د IMF بورډ د پاکستان لپاره د غزول سو مالی پانګو د سہولت پروګرام بیا بحالولو منظوري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په دې وروستیو اونیو کې د سیلابونو له وجې دا ستونزې لا زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا د اورګزو ضلع په ماموزو سیمه کې د 3 مړې موندل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو د اګست پر 9 مشال راډیو ته وویل چې دا مړی د یو پولیس او د 2 مزدورانو دي. د سیمې اوسیدونکي زیاتوي چې دا کسان وسلوالو تښتولي وو، خو د ضلع د پولیسو مشر نثار احمد خان مشال راډیو ته وویل چې دا کسان د سیل لپاره تللي وو.
12:00 ټایم کې دلته تلی هلته غوزان را در کول د غوزانو ونی دي. په هغه ځای کې دهشتګردو سره امن سامنے شوی دو د واقعیت شوی دي. دا هغه ولا خبره غلطه وه، یو کس بچ شوی دی، 3 شهیدان شوی دي.
د پیر زموري لچا نه ده منلی. نن په نړۍ کې په زور د لادرکه کړل سو کسانو نړیواله ورځ مزل کیږي. په پاکستان کې په زور د لادرکه کسانو د پلټنی حکومتي کمیشن له معلومات سره سم پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان، سند، پنجاب، گلگت، بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک لادرکه سوي دي. په پاکستان کې د لادرکه زیاتره کسانو کورنۍ او د بشري حقونو مول لپاره کار کوونکي د دې خلکو شمیر په لسګونه زره یادوي او د ورکولو تورې د پاکستان پر پوځ او جاسوسي دارو پوری کوي، خو اغوی دا نه مني. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر میار ریاض حسین پیرزاده د اګست پر 8 مشال راډیو ته ویلي چې اوس هلته د خلکو د لادرکه کولو لړۍ درېدلې ده او کچیرې څوک کورک هم سي نو د ده په وینا حکومت او عدالتونه استخباراتي ادارو ته سمدستي د هغوی د موندلو امر کوي. د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې د جبري لادرکه کسانو نړیواله ورځ له 2010 راهیسې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر مارټین ګریفتس ویلي چې په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د کیتسالۍ له خطر سره مخامخ دي. نوموړي دا خبره د اګست پر 9 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې ده چې پر افغانستان یې بحث کاوه. نوموړي ویلي چې د افغانستان د یو کم 40 میلیونه آبادۍ تر نیمایي زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 2 ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 20 وژل شوي دي. دا پیښې د بغداد په گرین زون نومي سیمه کې د اګست پر 9 له هغه وروسته شوي دي چې د شیا مذهبي مشر مقتدی الصدر پلویانو د ایران له ملاتړ لرونکو مخالفو شیا ډلو سره تر زیاتېدونکي تاوتریخوالي وروسته پر حکومتي ودانیو برید وکړ. په دې نښتو کې 380 کسان نور ټپي شوي هم دي. او نن د کرکټ په اسیا کپ کې افغانستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل پر وخت ماښام 6:30 او د پاکستان پر وخت 9:00 پیلېږي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مول بوریوال کاکړه د بوریدلو سرازو اوریدونکو رپورټونو ته په پاکستان کې د قدرتی آفتونو پر ضد د مبارزې کمی اداري ویلي په دې هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له وجې تر اوسه شاوخوا یو زر یو سلو څلور دیرش کسان وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې د سیلابونو له وجې درې دیرش میلیونه خلک یا کسان متاثره شوي دي. د ترڅنګ د سند صوبې په سیهون سیمه کې د ژغورنې د کارکوونکو وکیخته د سیلاب ځپلو د ژغورلو پر مهال ډوبه شوي چې پکې دیار لستنه وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون چترال او دیر ضلعو ته سفر کړی دی. نوموړي هلته له سیلاب ځپلو سره ځینې مرستې هم اعلان کړې دي. په دې اړه د مشال لړیو خبریال غلام غوث زموږ همکارې انیسی اجمل ته دا معلومات ورکړي.
تیر ورځ چې د شپې کې شمیرې د تازه پاغې کې جمع شوې دي نو پاغې کې د مړو شمیرې چې کما ده په ټول هیواد کې هغه یو له سوا شپږ دیرشو ته رسیدلې ده. دغه شان چې کم زخمیان یا ټپیان دي شپاړه سوا او څلور دېرش کسان په دې کې دغه دي ټپیان دي. دغه شان بیا چې کم په دې کې څاروي دغه شوي دي لاغو شوي دي نو هغه څه داسې پاسه اووه لکه او پنځه دېرش زره او د هغې نه سبان دي د هغې دغه شوي دي. یو کم پنځوس چې کم دغه دي پولونه دي هغې ته زیان رسېدلی دی. تقریبا نه نیم لکه هغه چې کم دي نو کورونه چې کم دي هغې ته زیان رسېدلی دي. بیا دا شمېرې چې کمې دي نو دا د څوارلسم جون را په دې خوا په شکل د بارانونو لړۍ شروع شوې ده نو او یا د سیلابونو نو دا شمېرې د څوارلسم جون د نیټې نه دي.
سمه ده. او غلام غوث یو بل خبر دا دی بیا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون دیر او چترال ته تللی و او غتالته بیا معلومات ورکړل شو د مرګ ژوبلې پاړه دغه سي د صد مرستو اعلان هم کړی دی. نو په دې اړه اوریدونکو ته تفصیل ورکړي.
په کوز دیر کې چې کم نه نو هغه ته چې کم دلی کې ځنی له خوا بریفینګ ورکړل شو نو یو اړ په کوز دیر کې هغه ته ویل شو چې لکه یو لس کسان مردي دغه شان شپاره کورونه په مکمله توګه باندې لنګ شوې دي. 202 کورونه چې کوم نیمه په جوړي ډول یو اړ په کوز دیر کې او دغه شان چې یو اړ په کوز دیر کې اته پولونه چې کوم دین هغه سیلابونو لا وکړي دي. دغه شان دوه ډیر چې کوم دغه دي سړکونه دي نو هغه ته زیان رسیدلی دي. دغه شان اته ویا کورونه چې کوم دي هغه ته جزوی زیان رسیدلی دي او په بل چترال کې بیا اغل پکې چې کوم دودي لیدي نو د دلی ترقياتي فند نه د هغه دودي لو لپاره د 1500 ملیون روپو اعلان شوه دی. او دغه شان کې بیا په ډیر په بلابل سیمو کې هغه دا ویلي دي چې په حال د یو توجه دغه د جوړن په عملیاتو باندې دا.
غلام غوث اوردونکو له پیښور زمون خبريال چې په خیبر پختونخوا کې سیلاب چې کوم ځایونه اړولې دي په دغه اړه بیا د چارواکو مختلفو سیمو ته د سفرونو اهالی مونتره کاوه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو دا سی ولیکای
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کای.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د 400 او نوخار د سیلاب ځپلو کمپونو ته د سفر پر مهال ویلي چې حکومت په سیلابونو کې د وژل شو کسانو له کورونا سره لس لکه روپۍ مرستې کوي. نوموړي زیاته کړې د دې ترڅنګ د سیلاب له اغېزمنو سره ځینو هیوادونو هم د مرستو اعلان کړی او دا چې ځینو بیا په مرستو بار الوتکې ورلمخه پاکستان ته لیګل پیل کړی دي. خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې باید د مرستو سیلاب ځپلو ته پر سوالو کې له شفافیت کار واخیستل شي. تفصیل له اسلام آباد گوہر مسجد را کوي.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند په یو بیان کې ویلی دی چې د ترکی د حکومت لخوا سلور الوتکې د مرستې سامان سره کراچۍ ته رسیدلې دي چې پکې د خوراک څښاک دوایانې او خیمې دي او په دغه رنګ د متحده عرب اماراتو په مرستې کې شاوخوا 3000 ټنه خوراکي توکي شامل دي. دوایانې او د اغیزمنو خلکو د سرپنه لپاره خیمې شامل دي. وزیر اعظم شهبا شریف په چارسده کې د سیلاب ځپلو خلقو دورے پر محل اویل چې د دریم ستمبر پورې به د سیلاب نه متاثره هر کور ته 25000 روپۍ ورکړې دي شي او د سیلاب د لاسا وشل شوی کسانو خپلو خپلوانو ته به 10 لک روپۍ ورکړې دي شي. د بیرانو هیوادونو مرستو پاړه شهبا شریف سره د سې اویل
یہ سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی.
دا د سیاست وخت نه دی، سیاست به بیا کیږي. دا وخت له خلکو سره د مرستو او د هغوی په خپلو کورونو کې د آبادولو دی. زموږ د ملګرو هیوادونو ایران، ترکیه او متحده عرب اماراتو مشرانو سره مې څو ورځې وړاندې خبرې شوې دي. هغوی له 1000 څخه د زیاتو کسانو په مړینه خفګان څرګند کړی او د امداد اعلان کړی دی.
امداد کا اعلان کیا.
په بل اړخ سیډون کی اندېخنه سرګندوی چې لکه په تیرو وختونو کې سو زلا د قدرتی افتونو نه پس د مرستې سامانونه استعمال په صحیح لارې نه دی شوی، حسنا چې دا ځل هم متاثرو کسانو سره مرستې په صحیح توګه ونشي. په دې اړه خبریال هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې د بیرانیو هیوادونو نه خو مرستې پیلې شوې دي، خو معلومه نه ده چې د دې استعمال به څومره په بهتر انداز کې وشي. هارون رشید زیاته کړه
خبره چې څو پورې دا چې مستحقین ته به ورسیږي که نه، نو دا خو همیشه پاکستان کې یو متنازع خبره پاتې شوې ده چې کوم متاثرین دي هغه کله هم مکمل توګه خوشحاله شوي نه دي چې څونه امداد ورته ملاو شوی دی. هغوی بیا هم شکایتونه لري، خو حکومت هم یو وس لري چې څو پورې کولی شي. کتو خبره دغه ده چې دې کې چېرته سیاست ونشي، داسې ونشي چې کوم علاقې د اپوزیشن پارټۍ دي چې هغوی ته ورکړی نه شي امداد، څنګه اوس کے پی او پنجاب کې د پی ٹی آئی حکومتونه دي صوبو کې، نو دا ونشي چې مرکز چې دی دا کم بار نه امداد راځي هغه تش ځان له وساتي یا دی دواړه صوبو له ورنکي، بیا به مسله رامینځته کیږي. خو په کار دغه دی چې دا صوبائی او دا سیاست
د چین خارجه وزارت ته هم په دې لړکې ویلی دی چې د سیلاب ځپلو لپاره 4000 خیمې، 5000 کمبلې او د بارانونو نه د بچ کېدو سامانونه پاکستان حکومت ته ورکړی شوی دی. او په دغه رنګه برتانیا هم 1.5 میلیون پاوند پاکستان ته زر ورکولو اعلان کړی دی. د فرانس او د کنیډا له اړخه هم د امداد ورکولو خبرې شوی دي. گوهر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریڈیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو دردونکو د خیبر پختونخوا بلوچستان کروندګر وایي د پشکال وروسته بارانونو او سیلاونو د دوی په لکونه کړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه کړي دي. دوی په خبره حکومت په هیواد کې د غذایی بحران د مخنیوي لپاره تر هر څه مخکې باید د کروندې ځمکو د بیرته آبادولو او زمیندارو ته د ځانګړو اسانتیاو ورکولو پر لارو چارو غور وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت په عین وخت کې د دواړو صوبو د سیلاب ځپلو لپاره د امدادي پیسو د اعلانونو تر څنګ له نړیوالو ادارو هم غوښتي چې د سیلاب ځپلو د بیا آبادکارۍ په چارو کې د حکومت مرسته وکړي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې وو. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې ان ډی ایم ای د اگست 28 په خپل رپورټ کې ویلي بارانونو او سیلاونو د سند او جنوبی پنجاب د یو شمېر برخو تر څنګ د بلوچستان 1.5 او د خیبر پختونخوا 9 ضلع زخت ځپلی دي. سیلاونو په ځانګړې توګه زیات تاوانونه په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې اړولې دي. د بلوچستان او خیبر پختونخوا کروندګر وایي سیلاونی پر زرګونو اکړه ځمکه ولاړ تیار فصلونه تباه کړي دي. د خیبر پختونخوا د زمیندارو د سازمان انجمنې کاشتکاران مشر نعمت شاه روغانی د اګست پر 9 مشال ریډیو ته وویل د سوات سیلابي اوبو په 409 ښار کې د فصلونو او باغونو ویجاړولو ترڅنګ د ځمکو حدبندۍ هم له منځه وړي او په خبره چې د کار د ځمکو خاوندان له یو نوي مشکل سره مخامخ کړي دي. روغانی له صوبایي حکومت غواړي چې د زمیندارو تاوان ته په کتو له هغوی سره بیړنۍ مرستې وکړي.
زیات نقصان چې کوم شوی دی هغه 409 او شنغر او نوخار او سوات موږ ټولې بیکار کړي چې د بره د مدینه او د بحرین څومره کاڼي راغلي دي او بو کې هغه پسموکو کې پریوت یو خدا جګړې غوې می جوړې کړې ته اوسه هغه زموکو او خدمندي ختم څو د خلکو ته پته نه لګي زموږ مګه کم ځای و ده د کم ځای سبزې لاړې د غلاړ کم از کم زموږ خیال سره جدا د 50-60 ارب ډالر خبره به وي. سواد کې خډیر باغ هغه لاړ خو خو رو خان د لاندې څو سمې لول ختم شو چې صدا په دغه علاقه باندې چې کم څومره زموږ غنیو یا زموږ فولې وي یا دوارو اگر ډیر ډیر نقصان وشي دي اوس دا زماده صوبې حکومت ځوابداري ده دغه خلکو را بات کاره اته بار نه پیسې غواړي ته سوال غواړي ته مدد غواړي.
په خبر ته په 45 کیلومتر کې د 400 د ناګومان سیما د بیلابیلو فصلونو باغونو لپاره مشهور ده. د دې سیمې او زمیدار ارباب جمیل وای بارانونو او سیلاب د 400 او نوخار ټول فصلونو تباہ کړی او ویر ده چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو قلت پیدا شي. د نوموړي په خبره د دې بحران د مخنیوي لپاره حکومت باید زمیندارو ته خصوصي مراعات ورکړي.
د خپلې خلاص مخه په خاصه کې کوم نه ځای شو کې شکراف د زمیندار چې وی غنې سماکو واغونه سبزیانې مکای نو بل دا ټول لاړه تقریبا مطلب بوده نه دي شو حکومت ته کوم دا وایو چې سبسیډي ورکړ او دې مو خپل زراعت دا یو داسې سکتور دی چې خوراک خوراکي اجناس چې کمی دا خو ارزي روخ شي او ضرورت دی چې خدای را خواسته یو بحران دغه شو او بل پر قیمت ایزایی اجناسو کمی راشي نو زمیندار له پاګاری بنیاد واسه سپورټ ورکړ په غاړې حکومتونه ولا پکار دي سره کرایت پکار دي د ټریکټر او زری مکاسو لپاره سم د ډیزلو کې واسه مطلب دی چې کمی پکار دي چې اذروایز یو ایزایی بحران راشي په دې سره خپل په خپل کې خارجګي شروع کیږي.
د اګست پر 9 د خیبر پختونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټوئیټر پاڼه د دې صوبې د اعلی وزیر محمود خان په حواله ویل شوی چې نوموړي پر همیاده نیټه د څلورو ضلعو چترال، لوئر چترال، اپر دیر او لوئر دیر دورې وکړي. اولته د سیلاب له وجې خلکو ته د اوختي زیان او لاغو سره د روانو امدادي کارونو جاج یې واخیست. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا د اګست پر 8 د بلوچستان د جعفر آباد ضلع دوره وکړه او د سیلاب ځپلو لپاره یې امدادي پیسې اعلان کړې. خو د بلوچستان کروندګر وایي وروستیو بارانونو او سیلابونو د دوی آباد ځمکې او ورباندې ولاړ فصلونه او باغونه تباه کړي او اربونه روپۍ تاوان یې شوی دی. د پښین ضلع یو کروندګر نصیب الله کاکړ وایي د سیمې د سیب او انګورو باغونه په بشپړ توګه له منځه تللي. د حکومت غواړي چې په بیړنۍ توګه د ملک له نورو برخو سره د بلوچستان پرې شوې لارې بیرته ورغوي.
په توبه کاکړی خاص مونږه دوه سرکل دی، ابراهیم خان دی، یو ورکه زیارت دی. په دې کې تقریبا زموږ شپږ وډیم وو، دا ډیمونه ټول مات شلو او دا کې تقریبا د کروندګرو په عربو روپۍ نقصانونه شوي دي. زموږ دا ټول سیب لاهور ته ځي یا په اسلام آباد ته ځي یا ګجران والا ته ځي، هغه ډېرې غټې منډې نه دي ګران. باغونه تقریبا ټول مطلب سیلابونو یوړله او دا خلک دي دا ټیم قرضدار دي. زموږ د کروندګرو د ذمہ دارو د تاجر برادری او د ټول عوام دا گزارش دی د حکومت نه هم چې کوم زمونږ لارې ورانی شوې دا لارې راته جوړ کړي چې زمونږ کم سیب دي، زمونږ پاج دي، موږ پنجاب او سندو کې پکې ته ورسو. دا انګور کم سیزن چې دا ټول کې ته نکړ شو، دا ټول تاوان ته ورسېدل. یعنی که زه دا هم چې په کربونو نقصان ډیسټریکټ پښین ته سوي دي هم تاسو ومني.
د بلوچستان د زراعت محکمې په دې صوبه کې د ورستیو بارانونو او سیلاونو د تاوان کچې معلومولو لپاره سروي پیل کړې ده. د دې محکمې د څېړنو د څانګې افسر ډاکټر قاسم کاکړ د اګست پر 9 مشال رډیو ته وویل د دوی اولنۍ تخمینه ښیي چې د بلوچستان زراعت ته لسګونه زره میلیونه روپۍ نقصان رسیدلی دی. ډاکټر کاکړ چې خپل هم د کلاس فلای او زمیندار دی زیاتوي چې باران او سیلاب د صوبې د مالدارۍ سکتور هم خورا اغیزمن کړی.
د بلوچستان 300,000 آباد از مکر جوار دا ورجی بیا د سارو د پارا فودر چې موږ ورته وای سبزیانو کې چې موږ گاجرا گوبای ټماټر او بیا په درختو کې سیب شفتالو کجورا دا ټوټل 300,000 دا 600,000,000 نقصان پدی کې سوی دی. تقریبا سوارلس سوا ټیوبویلز په دې کې خراب شوی دی. سولر سیستم تقریبا سلور زره سولر سیستم او نالیان چې کوم موږ د اوبو لپاره جوړ کړی دی دا تقریبا 15000 میلیون دا نقصان شوی دی. په ټوټل ملک اندازه دا چې 1,00,000 ساروی چې دی دا په دې سیلاب کې ولاړلو په 1,00,000 درش په 30% دا د بلوچستان ساروی دی.
د بلوچستان د زراعت محکمې د افسر ډاکټر قاسم کاکړ په خبره د سوبې د ویجاړو ځمکو او بخور نظام د بیا بحالۍ چارې به لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید له کروندګرو سره د مشینرۍ ترڅنګ نورې اړینې مرستې هم وکړي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاشت کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال
کی دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سي دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
او ری کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچي مریدا به غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي وي کلاشن کو زناړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شئ.
د خیبر پختونخوا د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو ټولولو په چارو کې د سیمې هنرمندان هم مخکې دي. سندرغاړي کرن خان او ملګرو یې سربیره پر دې چې پر ټولنیزو میډیا د اعلانونو له لارې خلک مرستو ته هڅوي. د اګست له 28 راهیسې په پېښور کې یو کیمپ لګولی دی او د سیلاب ځپلو لپاره له عامو خلکو پیسې او خوراکي او هم غیر خوراکي توکي ټولوي. ما هارون بچاله نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مترې تدوی د کمپاین په اړه معلومات غوښتي دي.
موږ په باغ ناران کې هلته اجمل خټک چوک په نوم باندې یو ځای دی هلته موږ راټول شوو د سهار نه تر ماښامه پورې او پیسې او چا خوراکي توکي راوړي او چا دغه جامې پیزار راوړي که نه نو دا بلا شی راټول کړي دي لکه اوس دغه خدای خدمتګار لګیا دي دي که نه یا خدمت والے لګیا دي نو بیا به دوسرے شي یا به سړی په خپل سر مخ باندې کلو تا وغځین ته ورسی یا غواړو دا چې په دې هفته کې بنه له نسوات کې ورځو به سوال ته کېم سړی خلکو نه چاندو کو نه زینو افسر افغان دی ډاکټر خدیر دی نو په نن سره بیا ډېر ملګری نورم رااله ور سره پکې باسین صاحب راغې نو دغه یو سلسله روانه کړې ده خپل وس مطابق.
ها نو تا کرن خان ته خو خپل هنرمند دی د سیمې پیژندلې سندرغاړي خلک ته زیارت له نوم او ستاله غږ سره آشنا دي. داسې نور هنرمندان هم تاسو پر خپل کمپاین کې لزان سره ملګري کړي دي یا نور هنرمندان هم ګنې په خپل کچ لګیا دي ځای په ځای کمپونه لګوي یا غواړي چې ولګي او تاسو غوندې مرستې راټول کړي یا تاسو لږ تر لږه په غوي کم غږ کوي
د خپل د اوس مطابق خو بلګي کمپونه یې مال نه لګولي چې لګولي دي او ما بل یو په فیسبوک لایو عمر غلم نه ما ته ټول ملګری یاد کړی چې ار دی بختيار سه فورن په نوخار کې ګرځېدو چې نور له هم په کار دي چې دی راوځي په کار د ځکه چې مونږ خو دې لس په سر باندې دمر نمونه خود دې دی نه مونږ را کړی.
ها تاسو تر اوسه چې دا کیمپ لګولې د کرن خان په حیدرآباد کې ملګری هم لګیا دي نو څه حساب لري چې څومره پیسې غونډې شوي یا هدف مو څه دی چې څومره ورځې کار وکړي او هغه پیسې څومره غونډې کوي به دومره ویچې د خلکو هغه یو څه حاجت پیوم پوره شي کنه؟
ولته په سړک باندې موږ ولاړو موږ ویډیو غانې کولې چې رالو کنه باسن صاحب او ډاکټر صاحب دا نو پیسې خو ورو د ځان سره دغه کړي دي شمارلې به هم ما خو شمارلې نه دي خو لکه ما په کې داسې خلک ولیدل چې یو زنانه راغله هغې یو 1,000 روپۍ ورکړلې خان کاکا راغې هغه 1,500 روپۍ ورکړلې موږ په کې د جیبه کېښودې نو زه هم چې نه نو پرون به موږ یو 3,000,000 روپۍ خو به راټولې کړي دي تقریبا یو 100 سامانونه به هم خلکو راوړي که نه بهر ملګرو هم ټلیفونان کړي دي چاته ته یې پیسې را لګلې دي هغه په کې چولې چا سفر چا سفر چا منلې دي نو دا به راټولېږي ان شاء الله او زه باورې مې په خزه یې نه کې بولې دي
او څومره امکان د دې خبرې شته کرن خان چې ستاپه مشره چون تا خلک پیژنې یا دغه ته نور زمونږ سندرغاړي ملګری دي ساز غږون کی دي یا د ډرامو فنکاران دي آرټستان دي چې هغه په خلکو کې مقبول دي کنه نو که تاسو دا په پلان کې لري چې تاسو دا کمپین نور هم پراخ کړئ او داسې ډله ډله هنرمندان د پېښور ښار په مختلفو برخو کې یا په نو ښار کې یا سوابای کې یا شاوخوا ځایونو کې تاسو خلکو ته لاړ شئ، د هغوی کورونو ته، حجرو ته، بازارونو کې وګرځئ او دا یو څو ورځې کمپین وچلوئ چې هغه د هنرمندانو کمپین وي او هغه ځکه چې هغه څیرې هغه نمونه خلک پیژني که نه نو ګنې بیا به خلک مرستو ته په اسانه غاړه کې نه ږدي.
بازاجي ولې به کېنه دي؟ داسې نه ده، لکه اوس پرون زمونږ سره یو ډېر ښکلی مفتي صاحب ولاړ و که نه، مایا کښې واخېستو خبرې کولې، نو هغه یو ویډیو وړه غونه کښې مونږ ورکړله چې یاره زمونږ د وطن هغه باشعوره مفتیان چې دي نو هغه هم زمونږ سره ولاړ دي. سید رحمان شینو راغلی، هغه هم ولاړو، که مونږ ټول یو شو لکه بختیار خټک غریب په نوخار کښې لګیا دی یا ما او افسر دلته لګیا یو، نو ځینې خلک وایي چې تاسو پېښور کښې څه کوئ؟ سوات ته ولې نه راځئ؟ که نه تاسو خو سوات یې. نو په دې موقع باندې که مونږ دغه د دې علاقو د نمایندګۍ نه را وځو او پوره د پښتنو نمایندګي وکړو نو دا به ډېره زیاته ښه وي. امجد شهزاد غریب په بدخیل او دغه کښې ملکان کښې لګیا دی، هلې ځلې کوي، خو ټول لګیا دي. نو که مونږ دا هنرمندان لکه زما دا کشران او مونږ ټول یو ځای وټاکو یا یو پنځه پنځه ملګري تقسیم شو یوه یوه ورځ یا دوه دوه ورځې، زمونږ دا منطقې خو دومره لرې لرې نه دي، نو زه وایم چې کېدای شي ډېر کار وشي. لکه د وخت حکومت لم په کار دی، ولس لم په کار دی چې ګوره دغه خلک دین خیال لري که نه. پخوا چې به آبادي کېدلې چې کوم ځای به کان ښکاره شو نو مشرانو به وایي نه 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 نه، دا د خور ځمکه ده یا د سیند ځمکه ده، دا به سل کاله پس په دې طرف سیند را ځي، سیلاب به را ځي، دا دا ده. نو مونږ خلکو د سیندونو په منځونو کښې آبادۍ کړي دي. په دې ټایم کښې چې کوم خلک سیلاب وهلي دي نو هغوی له کم خوراک په کار ده، ډاکترانو سره مشوره په کار ده، اوس د دوایانو ضرورت دی، په چا خارخ لګېدلی دی، د پاکو اوبو ضرورت دی که نه. نو دغه سیزونه چې یاره کم سیز ته ضرورت وي چې هغه دې خلکو ته ورسېږي.
له سندرغاړي کرن خان سره مو د دوی دغه کمپین په اړه زموږ مرکه واورېده چې په پېښور کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو ټولولو په هدف پیل کړی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
چھتا باغ سبرے پستے تر خامدے پشتنے پخامت سترے ندے سدے.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي حمیر ساده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروګرام کې له سویډن نه جمیله ظریف میلمنه ده. جمیله ظریف یو خبریاله ده، هغې د بیلابیلو رسنو سره په تیره په افغانستان کې د مختلفو راډیوګانو سره کار کړی دی چې پکې بی بی سي راډیو او ازادي راډیو شامل دي. نو نن په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه واخلئ او که د میلمنې نه څه تپوسونه لرئ نو را سره یې شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ. د مشال ریډیو ټلیفون شمیرې دي 00 2 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپگ سلور او سلور نه شپگ او د اسکایپ پته هم لرو مشال ریډیو چې دا سی لیکو MASHAALRADIO. نو اوریدونکو سروي خبرونه ته یو ځل بیا خراغلاس مليها امیر ساده مستا سوده دی پروگرام قربانه زما ملمنه د سویډن نه جميله ظریف را سره د دا وخت ټلیفون په لاين ورته ستړي مشوایو. سلامونه.
سلام مليجان، تاسو ته د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول جوړ اوسئ. بس مننه.
وعلیکم السلام جمیله بیبی، مونږ امید کوو چې تاسو به ښه یاست، صحت پم ښه.
ولا صحت همیشه نه ده، نه پیګم دا سویډن کې د دې اروپای ملکونو کې دغه یو غټ مشکل لته ست معلومه ده چې هوا بدل سینو ټول خلک یو ځلې مریضیږي. مخبله بیګا ولا ډیره سخت ته به می تیر کړل دا غو هم نه چې تاسو ورېدون کې دغه را پاتې ده منو.
ډیره مننه تاسو نه، خاص ځانګړي مننه چې په بیماری کې پنا جوړتیا کې هم تاسو موږ سره پته بکی ادا کړونه کوي. نو کور ملتان جمیله بیبي، بس اورېدونکو ته خو ما په ټوکو کې ویل خو به نیم ساعت خبرونه کې ستاسو د ژوند سفر ته کتنه کوو. جمیله ظریف، څوک ته د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تاسو سبق چرته حاصل کوم؟
شروع ویل سبق نه وکم او د کوم ځای کې اوسېږم. افغانستان خو مونږ زه په خپل د وردګ میدان وردګ ولایت یم او درس می سبق می په افغانستان کې لوستای، مکتب می په افغانستان کې خلاص کړای دا. او یو دوه کاله به په خور ته ماجر شوی او الته می یو دوه کاله درس ویلای د خو هغه د مکتب دوره و. بیا می مکتب په افغانستان کې هغه آخري سنفونه می دلته خلاص کړل او درس می چې دا پنتون می په افغانستان کې ویلای دا. متاسفانه چې ما دا کار تاسو ته شي کې کار می ټول په ژورنالیزم برخه کې کړی ده، خو درس می په ول رشته کې ویلای ده، درس می اقتصاد لوستای ده. او
نو ولیم دا اراده وکړه چې تاسو اقتصاد په میدان کې نه بلکې خبریالۍ ته تاسو مخه وکړه.
خبریالۍ تسته چې دا د انسان موږ په افغانستان کې یو ډیر غټ تغه لرو. اگر چې افغانستان فکر کوم چې ټول آسیایي ملکونو کې دا یو بیخي یو دود ده چې مور پلار خپل بچیانو باندې کوشش کوي چې اول خو موږ چې ډیر وړکۍ په ذهن کې دا ورته ورکی که زوی که لوري ورته وایي لوري زوی چې شی غواړي په راتلونکي کې سي، هغه چې وایي زه دا غواړم یا ډاکټر یا غواړم انجینر سم یا مثلا ژورنالیست سم یا یو بل رشته وایي نه زوی لوري ته به ډاکټر کېږي. نو د ما چې و دغه کوم د ژورنالیزم د فیلډ چې و دا د ما ماشومتوبه ډیر خوښ و چې زه وړه وم ډېر د پنځو شپږو کلو وم چې هر څه به راته وویلې. ما ماما هم ژورنالیست و، دغه ټول عمر په همدې خبریالۍ کې تېر شوی و. نو هغه مې چې لیده په تلویزیون کې هغه وخت پخوا کې داسې خوند یې راکوه چې د سره مې دا مایک لیده او د خبر جوړه او راپور جوړه او پخوا د ملي راډیو تلویزیون په نوم یو تلویزیون و صرف هم هغه اوس خو ډېر څو تلویزیونونه هغه وخت هم یو تلویزیون و هغه کې به یې کار کوو. نو مانه به چا ډېره وړه وم چې پوښتنه وکړه چې جمیله څه شی غواړي راتلونکي کې سي. ما به ویلې زه غواړم ژورنالیسته سم. نو بیا کار مې ژورنالیزم کې چې دا فقط داسې حساب کې چې د دولسو کلو و مچ کار می شروع کړی ده پکې او دا اختصار می صرف د دې لپاره وویلې چې یعنی اسی به سواد پاتې نه سم خلاصه د صدر ته وایم یو پنتون یو سند به زه ولرم. نور خو مې چې و ژورنالیزم یې هغه وخت مې خوښ و اوس مې خوښ ده او
صحیح ډیر ښه. اوریدونکو هم تاسو ته په فیسبوک کې میسیجونه پیغامونه پریښي دي او ځینو اوریدونکو پکې ویلي دي چې خبرونې ته څنګه ټلیفون وکړو. نو تاسو چې دا فیسبوک دا پاڼه وینئ په دې کې بالکل دا چې لیکل کړي دي مونږ په دې کې تاسو ته شمیرې پریښي دي. نو آی ته پام وکړئ تاسو ته به ټولې شمیرې ملاو شي په لیکلې بڼه مونږ تاسو ته پریښي دي. نو مننه جمیله بیبي، تاسو وایئ چې دولس کلنۍ نه تاسو خپل شوق چې دی هغه په عملی طریقه باندې د پوره کولو هڅه وکړه. نو راته کیسه وکړه چې څنګه دولس کلنۍ کې تاسو د دې شوبې سره منسلک شوئ.
دا د سیو چې مخکې مې درته ویلې زه شوق مې و دې رښتې سره ډېر. بیا د دولسو کلو ما بي بي سي راډیو په هغه وخت کې اوس هم هغه پروګرامونه لري، دا تعلیمي پروژه یې شروع کړه. تعلیمي پروژه کې پروګرامونه د خلکو لپاره نوی کور نوی ژوند پروګرام او ورپسې زموږ نړۍ زموږ راتلونکي یو پروګرام و. دې کې زه ډېره وړه وم د دولسو کلو م چې د ما ماما هلته کار کوه. بیا نور خلکو زه ډېره تشویق کړم چې علاقه لري او دخل لري نو راځه دلته د پروګرامونو کې د ماشومانو کار وکړه. بیا مې هلته مې کار شروع کړ د دولسو کلو ما لږې نه وروسته چې راغلم بیا یو دوه کاله مې پېښور کې مې کار شروع کړ د بی بی سي راډیو سره. بیا بېرته چې افغانستان ته راغلو نو په افغانستان کې چې ده بیا ما الټر لیبیا ځین پروډکشنونو سره کار شروع کړ. بخنه غواړم د ما بچانم مریضان د کور کې د دوی وملګرای راځي.
هیڅ خبر نه ده، د لایف خبرونه د تاسو کور کې یې نو هیڅ خبر نه ده تاسو.
او ډیر بخنه غواړم. نو بیا مې الټر ځین پروډکشنونو سره کار شروع کړ، پامیر پروډکشن او دریچا او ډیر تقریبا یو واته پروډکشنونو هغه یم صرف هم دغه ځینې لنډ لنډ شاټونه دغه به جوړو لږې کې مې کار کوو. هغې نه وروسته بیا پسې د نهم صنف کې وم، کله سم نهم و لسمه پورې مې په بي بي سي کې وم همدې ماشومانو پروګرامونو کې. هغې چې څنګه دولسم نه فارغه سومه مکتب مې خلاص کړ، بیا مې صبح خیر افغانستان کې یوه بله رسنۍ وغې سره مې کار کوو. هغې نه وروسته مې بیا لاړم، بیا د ما د لارم داسې کله بدلېږي را بدلېږي. بیا هغې نه وروسته لاړم یو انډي پي سره مې لږ یو دوه کاله کار وکړ، هغه هم د میډیا برخه وه. یو این ڈی پی نے بیا اور سرغ لم آزادی ریڈیو تا آزادی ریڈیو سر می تقریبا سلون نیم سے کم پنز کال کار وک بیا آزادی ریڈیو نل لڑما انٹرنیوز تا انٹرنیوز کی من تقریبا یو یو نیم کال کار وک بیا نو اخر کی رغ لم ریاس جمہوری کی وما حالت می بیا مطبوعات برخه کی کار تو نو بس تا ما
صحیح صحیح ډیر ښه. مطلب چې تاسو چې کوم خواهش وو کومه ارزو واغ تاسو په عملی میدان کې هغه ته مخ او کړه او مختلف رادیوګانو سره پروډکشن هاوس تاسو یاد کو په کابل کې تاسو کار وکړو. سویډن ته تاسو څنګه راغلی او څومره وخت تاسو شوه دی چې تاسو ورغلی یلته؟
ملیا جانې، اول خو دغه د ما د شوق درته ووایم، دا داسې و چې په افغانستان کې اکثر کې تاسو ټول معلومات لري، افغانستان کې وضعیت داسې و چې ځینې خلک مثلا لکه ما غوندې انسانان کې داسې ډېر وو چې د خپلې کورنۍ مسؤلیت ورلغاړې وو. نو د ما ام شوق و ام مې مجبوریت و، ځکه د ما کور مې نه وه، ورور مې نه و، پلار مې غړي راوړه وو، ما خدای دې وبخښي چې شهید شوی وو. نو ما ته یوه صرف یوه مور مې وه، یوه زه وم او یوه مې راسره مورکۍ وه، ماماګانو سره اوسېدلو. نو د ما ام هغه شوق جمع مجبوریت دواړه دې ته زه مجبوره کړم چې یعنې ډېره زیاته په ډېر کم سن کې ډېر کارونه مې وکړل. یعنی یو کال کې به ما په په مې وهلې اړې خوا ته. او د سویډن ژوند ته به اوس دونه د دې ځای باره کې ووایم چې دلته مې دونه ډېر وخت نه کېږي، تقریبا د پنځه نیم شپږ کاله کېږي چې راغلی یم. دلته د مسافرۍ ژوند ده، هغه رشته کې چې مثلا ته په خپل وطن کې کار کوې ډېر کم خلک دي چې راسي عین هماغه رشته کې تا ته کار پیدا کېږي. اکثره خلک چې دلته راسي رشته بدلېږي، کار بدلېږي، ته دلته مجبوره یې چې دا هر څوک چې مسافر چې خپل وطن پرېږدي بیا له مجبوره هغه هر وطن ته چې راسي دغه ځای زه به زده کوي، دغه ځای د کار قانونو باندې به ځان بدلوي، بیا به هغه د اقل هغه ځینې کورسونه دي چې هغه بل ولي. نو زه اوس دلته چې دا یو مکتب کې کار کوم او ورسره په څنګ کې لږ خپل وړکی بزنس لرم.
پای باندې خبرې کوو جمیله جانې، یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، وختي داسې انتظار باسي نو غوی ته به وار ورکو چې تاسو نه څه تپوس لري. ډیره مننه، سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحه جان، تا تا استاد پروڈیوسر ایسا کا میری تا جمیلا تا په پختنه مینا سلامونا اورند کوم، هله لارم چروغ جوړ او خوشاله بوي او خخ پرونم پیل کړی وی.
وعلیکم السلام بابر افتخار، ډیر ډیر مننه چې تاسو بیا ټلیفون کړی دی پخ پرونه کې. امید کوم چې صحت پم خي ساسو ته پوس دې زمونږ د ملمنینا.
مننه ملیحه جان، بس تر دې غړي خو خي استاد سرقیا مها هله دا مننه سلامت سے بالکل پا جمیلہ خور کو زبیر ویار ہاں مخصوصا دے چکم کمانڈیبل ایفرٹس تھی ہستایا زگا چے دو راواتلے دا پخپل اخپل بنیادی حق دے پر جنگ ہجاری ساتلے دے تپوس تو بعد دا وکم ملی ہے چے آیا جرنلزم برخه دی وی خزی دے پر سمرا مشکلات لري زگا چے او گورے زیاده خزه جرنالیزم برخه تا پا ده نرازی وای چه یار از ریپورتینگ نشکه ولی پا ماشی ننه هیزیچیشن ده، یعنی ایواخ پراونه از مخ پورانده نشه بوتلی یا پا ایوان موضوع بانده ز باس دمل منو سرا نشه کولی. نو ده علت سکه دلیشی. نو بل تپوز با دازه نوکم چه ده جمیله خور چه کلا تو مطلب ایواخ پراونه که بی کنه نو سه خپل خود دوست داتې ډیټیشن نه مخصوصه وی کنه
صحیح.
نو بل تاسو باید ځنه وکم چې د خزه ولې تعداد د جرنالیزم په برخه کې کم دی؟ آیا خزه په خپل نه غواړي که سب بر علت کې دني شي؟ نو که بل اړه کوي نو زبر ډیر تشکر وکړم.
ډیر مننه بابر افتخار ساسو د پښتنو جواب بخپل جميله بيبي درکینو غوګوس اونی سي تاسو خبرونه ته ورسو جميله جان تاسو پښتنه ووري دي دوی وی چې خزه په د جرنالیزم یا صحافت په بخش کې څومره مشکلات لري، بیا دوی وی چې تاسو ته داسې کله سم احساس شو یا زړه نازړه وی کله په ژوند کې، او بل دا چې په جرنالیزم کې یا صحافت کې ولې د خزو شمیر کم دی؟
بابر افتخار نومې ده د اوروس کې سوما.
بالکل
بابر افتخار ورور، اول سلام ته تمنه نژوندې اوسي. اصلا د صدا کې وګورو د خصوصا په زغ غوړم د افغاني ټولنې په اړه کې په مجموع کې خبرې وکړم. په افغانستان کې خزې سره خزې ته څونه مشکلات دي په دغه فیلډ کې یا په هر برخه کې.
بالکل
هغه که د ژورنالیزم برخه ده، هغه بل برخه کې کار ده، په مجموع کې په هر برخه کې په افغاني ټولنه کې چې ښځه کار ته راوځي او کار کوي، نو هغه به ډېر د اغزیو لار باندې تیریږي. زه په خپله یعنې کېدای سي دا لاره خو ما ډېره لنډه تشریح کړې چې ما د 12 کلونو شروع کړې ده او زه اوس یم د 34 کلو، نو تاسو حساب کوي تقریبا 13 کاله کېږي چې ما به کار کړی. نو مننه. نو تاسو فکر وکړئ دا څنګه چې داسې ما وویل چې 12 کاله او 34 کاله، نو دا داسې نه دي تیر شوي چې داسې یعنې ما تیر کړي دي، ما زغملې دي، ما مشکلات لیدلې دي. زه ډېر په اغزیو باندې ختلې، ما ډېرې لارو کې مثلا ډېر پړانګان او ډېر شیان مخې ته راغلي دي، مګر ما یا خدا د سیم مبارزه مې ورسره کړې ده یا مې بيخي اصلا پام مې نه دا ورته کړی. دا نه ده چې مشکلات نه و ده، ما په مخه کې مشکلات د ښځو لپاره په هر برخه کې به هدا ډېر زیات دي. د ژورنالیزم په برخه کې چې دا د دې لپاره ډېر دي، اکثره خلک ژورنالیزم ته ځکه زړه نه کوي چې ژورنالیزم فیلډ چې دا د عینن مونږ به کله زه په ازادي راډیو کې ومه چې یو راپور پسې به یو ځای ته لاړم، مثلا یا به انتحاري وسوله یا به انفجار وسي یا به بم وار شي بچونو، هلته به چې لاړم بیا به مونږ ته دغه پولیس اردو دی خلکو به مونږ ته ویلي چې د مونږ او د تاسې وظیفه یو ده، مونږ هم منډې وهو تاسې منډې وهي. نو دا داسې یو رشته ده چې دی کې چې دی کې به ته غرونو ته ځي، دی کې به ته به هر رقم خلکو سره مخامخ کېږي، دی کې به ته په ورځ کې یعنې په سلو په زرو پنځوس او هر رقم خلکو سره مخامخ کېږي او ګوري به او د دوی خبرې به اوري، د دوی هر رقم مشکلات به اوري او زغمې به یې. نو دا سخت فیل د ښځې لپاره هم سخت هم اسانه ده. که یوه ښځه یعنی ذکر کوم چې دونه جرأت وکړي او راوځي میدان ته، دونه ورته سخت نه دی. مشکلات په هر برخه کې شته، خو ژورنالیزم کې چې دي مشکلات لږ سره نسبت نورو برخو ته ډېر دي.
نو بیا آیا همدغه وجه ده چې ښځې بیا غاړه نه دي چې دوی دا مشکلات تیر کړي؟ مشکلات خو په هر برخه کې کېدای شي، خو آیا ډېره سختي ده بیا هغه ته دوی غاړه نه دي، نو دغه وجه ده چې جرنالیزم ته مخ نه کوي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
مشکلات هم دغه دي په افغانستان کې. ګورئ زه اکثره وخت خپلې تجربې ځینې تاسو سره شریکې کړم. په افغانستان کې موږ متاسفانه ځینې ادارو کې داسې خلک درلودل چې هغه یعنی بیخي د یو اجدار حیثیت درلود، خصوصا د یوې ښځې لپاره. نو هغه د هغې هلته د ښځو تاک زه په خپله داسې حوالاتو سره مخامخ شوی، مثلا اکثره وخت به داسې حوالات را باندې راغلي چې زه به یو راپور پسې یو ځای ته تلم، ما به دا جرات نه کوم چې د یوې ښځې یوې نجلۍ یوې افغانې پېغلې چې زه هغه ځای ته تنه لاړه سم، نو ما به یا به مې خپل کمرامین ځان سره بو یا به مې ډرایور ته به بل څوک نه و، ډرایور ته به مې ویلې چې راځه نو ته راسره که ته سراسره لاړ شو دننه دفتر ته. ځکه هلته دغه مشکلات کېدای سي دغه مشکلات یعنی یا ما یا مثلا یوې بلې خور یا یوې بلې ښځې له خولې چېرته وتلي کیسې کړي، دغه کورنۍ دغه میندې پلرونه ورونه دا مشران چې دا خبرې اوري بیا اکثره خلک زړه نه ښه کوي خپلې خویندې یا لورګانې ولیکي.
ستاسو په کور کې چې تاسو کله دا وایئ چې صحافت کوم یا دې شعبې ته مخه کوم، څوک داسې و چې د دې مخالفت یې کو چې نه مه کوه یا دا سخت کار دی یا خطرناک کار دی؟
نه نه زه په دې برخه کې خپل مشر ماما انور وفا سمندر نومي کې هغه دغه کار تجربه تقریبا ما د سن برابر ده. هغه ډیر پخوانی ژورنالیست ده نو زه لا هغه ډیر زیاته منندوی یم. دا هغه د ما ماما و چې ما پلار نو ما مخکې تاسو ویلې زه همیشه لا هغه ډیر منندوی یم. هیڅ یو ډیر ښه ملګری دی مله سیوای کړی ده همیشه یې راته روحیه راکړی ده همیشه یې راته جرات راکړی ده همیشه یعنی زه افتخار کوم په دغسې کاشکې په هره پښتانه کورنۍ کې دغسی یو هر څوک دغسی یو ورور پلار یا مور دغسی یو څوک د هرې ښځې د هرې افغانې په څنګ کې ودرېږي. نو زه فکر نه کوم چې هېڅ ښځه دې شاته پاتې شي. نو د ما تر شا ډېر غټه ډاډګیرنه وه. هغه مې ماما و مور مې اګر چې بېچاره دونه دغه نه وه دې مسایلو کې دونه فکرې نه رسېده مګر ماما مې و چې ما ته یې ډېر زیاته روحیه راکوله ډېر جرات یې راکوه. نو هغه به همیشه ما زه تشویقوله مې ویلې به چې دا دې خوښېږي بس راځه بچی. نو ما لکه هغه یو ماشوم چې نوی په لاره باندې راګي او مور پلار یې لاره ورته نیسي او له لاسه یې نیسي زه دغه سې دغه کړې مې دا ټول د تشویق نتیجه وه چې زه دونه لاړم.
ډېره ښه خبره ده. اوریدونکو تاسو سروې خبرونې ته غوږ یې یو لنډه د ماخلو دا خبرونه لا ختمه نه ده. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د میلمنې سره نورې خبرې کوو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ تلاسره سیلاره نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږیږئ. سروې خبرونه ته یو ځل بیا خراغلاس ملیحا امیر ساده ما د دې پروګرام کوربنه ما سره د سویډن نه جمیله ظریف میلمنه ده چې یو خبریال ده او د مختلفو رادیوګانو سره کار کړی دی. جمیله بیبی تاسو سره خبرې جاری ساتو یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی او ته وار ورکو چې څه پوښتنه لري. سلامونه سلامونه
سلام علیکم فرناز خان وزیر بنو خبریان پلای من دی بکر خیل بنو نا
وعلیکم السلام فرناز خان وزیر رو را ډیره ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې حصہ اخیستل دا ست پوس لره تاسو
د خبريال نه دا پښتنه کو پنځه مونږه په ایمان را مونږه خبريالي چې دوی کومه دا سوره واخیږي چې خبريال دا جرنالیزم یې کړي دی نه دی کړي او کوم چې کوي کومه کومه څه کې کړي دی کومه کومه کوي په کلا کلا کوم چې کومه دا په سخت دي په سخت حالات په سخت قسم قسم حالاتونه کوي دا کوم کوم کوي جنا کوم کوم علاقه ته تلل کوم کوم اوس په کوم را بیت کې دا چې کومه دا کیمی پرس کلب دی دا ممبرشپ یې چیرته ده پښتنه مالیا میرزا دا د خپل پسې باندې نه جنیره نه ده په
خلاص. ډیره مننه ډیره مننه فرناز خان وزیر رو چې تاسو ته پوسوګو ورزو. جمیله بیبی ته جی جمیله جان دوی وی چې سمره وخت تاسو شوه دی د جرنالیزم یا د صحافت او بیا دوی وی چې کوم کوم سیمو کې تاسو خبريالي کړی دا او څه قسمه خبريالي لکه دوی وی چې تاسو بیت سو د جرنالیزم لغت کې چې ورته وی کنه لکه کوم موضوعګانو باندې تاسو ریپورتینګ کړی دی چی
ها سلامونه ونی کې له ضرورت تم ما کومه کې وویل کې دیسې دی ونی او د لچ مادو لاس کله نه کار شروع کړی او څلور دیر سو کلو یې منو تقریبا د سې حساب کې چې نه هیڅ تو کلو ما په افغانستان کې څه بدل تر اصل منو غنه نه هیڅ کله نه پورې ما کار کړی او مختلف رسنې کې د ما مثلا ازادي رادیو کې چې الته سیاسي راپورونه باندې ما کار کاو پولیټیکل او صرف کابل کې مې کار کاو بس کله کله به یو نیم راپور یو شی برابرې ده یا به ضرورت کې د موږ د سفر د لاندو لاندو ولسوالې ته سفر کوو پکې نور لري نور ولایتونو ته نه ایتلی او نور په نور رسنې کې مې چې مثلا بیا په انټرنیټ کې چې الته مې به اجتماعي خبرونه وایي وخت خبرونه مې مخکې بوله الته بیا امي راپور باندې کار کوو سیاسي راپورونه باندې امي اجتماعي خبرونه وایي هغه کې مې کار کوو او صرف یو خبره چې ما نه مخکې رسواغه مې دا و چې ما خو ویلې چې ما ژورنال اقتصاد لوسته په پنتون کې مګر د ژورنالیست په برخه کې مې بیا کورسونه ډیر اخیستل او هغه په خپل د بی بی سی رادیو له خوا نه مو د ټیر انټرنیشنل انجوګانو د سترونو له خوا نه چې کورسونه برابرې تللې یوې میاشتې دوه میاشتې لپاره نو کورسونه مې ډیر زیات اخیستل
او هغه بیا ټریننګونه هم ورکې کنه مختلف تربیتونه تربیتي پروګرامونه
بالکل بالکل او هغه ټریننګونه مې اخیستل ورکشاپونه کورسونه مې اخیستل او بس دا هوته ما د کار خلاص
نو جميله جان تاسو بیا خبره کوله خو بیا پکې په منس کې پاتې شو تاسو چې تاسو کله سویډن ته راغله بیا ضروری نه ده چې تاسو په شوبه کې تاسو کار ملو شي نو څنګه تاسو په یو بل وطن کې نوې ژوند پیل ک سمره سختوالتي او کوشش ما وکړ د په خبريالي کې د کار پیدا کول او کنه هغه کوشش تاسو کامیاب نشو نو تاسو نورو سیزونو ته مخه وکړه
ما تریخی هغه ورځې را پیادی یا خپل اول ورځې چې سویډن ته راغلی و منو اوس من طبیعت خرابیږي زه چې سویډن ته نوی راغله منو کېدی سي هر هغه څوک چې خپل وطن نه نوی راسي دغه سي ولات دغه سي ډپریشن سره مخامخ کېږي چې زما دغه سي ولات سره مخامخ سوم نو چې سویډن ته راغله منو ټولنه راته نوی و خلک راته نوی و هر څه نوی و نو باور وکړئ چې زه تقریبا دوه درې میاشتې لپاره خو بيخي د سوم لکه ویدا ځان مې د سي رقم زندان کیس اوس کو زه که د ژورنالیزم فیلډ ته ډیر آزاد فیلډ لري خو ته منډه وه کار کا ټول ورځ خلکو سره بیرونه په کوڅه کې په دفتر کې کور کې سړی نه یو ځای کې نکېنی دلته چراغ لمنو تقریبا یو دوه درې میاشتې لپاره به ډیر شاک وم دا چی شی وسو بیا درې میاشتې نو وروسته مې کورس شروع کړ د زبې کورسونه دلته قانون دا د فقاهت باندې تاسو ته کې چې اول به د زبې کورسونه وای او بیا به د زه به کورس نه شروع کړم تقریبا یو کال کې ما هغه کورسونه یو څه خلاص کړم هغه ختم سو ورسره مې د سی زکه چې هلته ما کوم مکتب کې ما دا وسویلې ام دغه د زه به کورس مې ویلې هلته د ما استادانو دي خلکو چې د ما ډاکومنټ یو کتل او د ما اسناد یو کتل هغه راته ویلې چې تا خو کار ډیر کړی دا ته کولای شي چې دلته کار وکې ما ویلې زه خو غواړم په خپل رشته کې دلته کار وکم ژورنالیزم کې نو بیا متاسفانه دلته خو هغه سینه ده لکه څنګه چې ته غواړې مخکې مې ویلې مثلا یو ډاکټر چې دلته راسي هغه یو وخت ضرورت لري د اقل یو کال دوه کال به نور هم دلته هغه د دوی هغه قوانین د اقل که نور نه یې قوانین به یې لولي هغه به پوره کوي تر څو پورې دلته ډاکټر سي که ژورنالیزم یې همدغسې نو زه اوس نن چې دا ځین راډیوګانو ته چې دي چې هغه د سویډن خپل ملي راډیوګانې دي او ځینې پکې شخصي دغه ته مې اسناد ورکړي دي مګر هغه ځینې قانوني مراحل لري چې هغه باید خلاص شي بیا څلغه نه ځکولای سم چې په راډیو کې کار وکړم نو د دې لپاره چې زه بیکاره پاتې نه سم هغه د پریشان چې هغه نوی راغلی او ما هغه اول وختونو کې هغه حالت سره چې زما مخامخ ډیر ضرورت په مکتب کې کار پیدا سو اوس نو دا د یو کار د لکه د استاد اسیسټنټ غوندې اما لکه ام مکتب کې کار کوم ما شومان سره ول نه تر دریم صنف پورې شاګردان دي او خله پکې خوشاله مې ان تر هغه پورې چې ما ته کار پیدا کیږي په خپل رشته کې مې هغه پورې وځدې کې مصروف یم او سره په څنګ کې
تاسو سه شخصي کاروبار
او شخصي فقط یو ورکه بزنس شروع کړی دا نو د سی او ګورو چې کوم ځای ته راسیږي
صحیح ډیر ښه نو تاسو وایئ چې خواري او زیار وکوي نو یو ځای ته راسیږي او تاسو وایئ چې هغه چې تاسو غوښتل تاسو ته ملاو نشو خو بیا هم نو اوس تاسو څنګه ژوند کې خوشاله یې لکه که تاسو خپل ژوند ته شاته وګورئ اوسنۍ حالت وګورئ نو په افغانستان کې تاسو کار او ژوند خو کو نه اوس په یو پردي هواد کې تاسو سیګه
مته جانې موږ دا د خبره ده چې موږ په پښتو کې او ټاپ ورته وایي کشیر ورته وایي چې شیر ورته وایي یو دغه لرو وایي چې غټې په سی وایي په لاس بدر چې چا ویل چې دریا په ګوهر نشتا هر کار ته چې ته وغواړي هر کار ته چې انسان ملاو تړي او هر کار چې د انسان ورته کلکه اراده ولري هیڅ څه کار په دنیا کې نشته چې هغه د انسان ونه سي کړی نو زه خوشاله یم په اوسني کار کې مې او ژوند کې مې او ناراضی ما، مگر ژورنالیزم نه پریدم او ژورنالیزم ته به محکمه ویل چې اسناد مې دوی ته ورکړې دي او غواړم چې په خپل رشته کې کار وکړم. او پاتې شو د دې ځای د افغانستان د کار فرق هغه خو داسې ده چې په خپل وطن کې کار کول په پردي وطن کې کار کول ډېر مځکه او اسمان فرق لري. څنګه چې ته په خپل وطن کې آزاد یې، سره له دې چې په اروپا کې مثلا د یو ماجر لپاره دی او افغان د هر وطن سي دی یو بل تابعیت لرونکي لپاره ډېر امکانات دي. مثلا هغه امکانات چې د دوی لپاره د خپل د سویډنیانو لپاره دي، لپارم دی هغه ډوډۍ چې دوی خوري منګې مخرو هغه مکتب ته چې دوی دوی ماشومان دي منګه ماشومان هم دي. مګر بیا هم انسان د ځان آزاد نه احساسوي، د څه ته فکر کوي چې لکه بل چا احسان در باندې ده. نو زه په افغانستان کې چې وم زه ډېر آزاد مې ځان احساسو، ډېر په خپل شته کې ډېره زیاته خوشحاله وم. خو بیا هم ځینې وخت سړی مجبوریږي، یا د خپل د ژوند لپاره، یا د خپل د ژوند ملګري لپاره، د یو چا لپاره به قرباني ورکوي او هغه خپل سبب پرېږدي. نو بالکل
جمیله جانې، تاسو په فیسبوک بلها پیغامونه پرېښي دي اورېدونکو، نو ډېره مننه اورېدونکو د ستاسو نا چې تاسو په فیسبوک باندې میسیجونه پریښي دي. او بخې مونږه لوستې نشو، او بیا هم مننه کوو چې سلامونه لیږلې دي او چې تاسو ته کار ستاینه کړې ده، نو ډېره مننه. او جمیله جانې، بس په خبرونه کې بيخي کم وخت پاتې شو، یو دوه منټه دي، درې منټه په اخر کې به تاسو کوم چې ټول اوریدونکو ته په تیرا پښتنو خويندو ته بس تاسو سره پیغام وي.
ټول اوریدونکو ته، ټول پښتنې دي که د هر قوم دي، ټول افغانانو ته مې په مجموع کې ټول پښتنو ته، ټول هغه که په لر کې دي، بر کې دي، پېښور کې دي، افغانستان کې دي، ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې په خپلو خویندو باندې تعلیم وکړي. نارینه و نه مې البته غوښتنه دا ده چې په خپلو خویندو لورګانو باندې تعلیم وکړي. او د ژورنالیزم فیلډ ډېر ښایسته فیلډ ده، ډېره ښایسته رشته ده. دوی د راسي دغه رشتې ته، او که غواړي چې مثلا ډېر له خپلو خلکو سره اوسي، ډېر خپل خلکو ته کومک وکړي، نو دا یې بهترینه لاره ده چې راسي ژورنالیزم ته.
او بیا هغه پښتنې خويندې چې اغوی دغه شوق لري او دغه شوبې ته راتک ته زړه نازړه دی، ته بس تاسو سره مشورې.
اخوی ته مې مشوره دا ده چې زړه نازړه کیږي دی نه، هر هغه څوک چې د رښتې سره لګم ډېر شوق لري، هغه شوق په خپل ډېر کې، او کورنۍ نه میله ده چې دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او که چېرې دوی په خپله باندې، یعنی انسان چې په خپله شوق، څوک هر انسان چې هغه شوق یې او غوښتنه یې له زړه نه وي، نو اتمن هغه خپل هدف ته رسیږي. هر خور یا هر پښتنه چې دغه عشق لري چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړي، د ما ورته مشوره دا ده چې چا نه دی په هیڅ شي نه دی نه ډارېږي، او بس ادامه دې ورکړي خپلې لارې ته. او که ډېرې نو انشاءالله چې ډېر ډېر لوړو لوړو دغو ته به ورسېږي. او زه ورته هیله مې همدا ده چې دوی خپل هغه ارمانونو ته ورسېږي کوم چې دوی په زړونو کې لري.
ډېر ښه، ډېر ښه. آیا تاسو به خپل دغه ارمان چې دی هغه به جاري ساتئ؟ هغه خواهش او ارزو چې تاسو ماشوموالی نه لرله، نو
جرنلیست؟ بالکل، ما دا مې ارمان ده چې زه دا ارمان به مې، یعنی دا ستر څه ژوندې مې دا ارمان به یې را سره. او زه خپل کار پرته کوم، ما د خپل دغه هیلو پوره کولو لپاره ډیر بډکتوب نه مې ورته کار ویلې ده، او کار مې ورته کړی ده، او لا هم ورته کار کوم. او اوس هم روانه یم، اسنادو ته مې فقط په تمه یم ان شاء الله چې زه نه غواړم چې زه د خپل فیلډ پرېږدم. هغه که په سویډن کې، که بیرته افغانستان ته لاړه سم، او که هر ځای کې، نه غواړم چې په خپل فیلډ کې کار وکړم، خپل رشته کې کار وکړم.
ډیره مننه جمیله جانې، تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړ، کور مو ودان. ډیره مننه اوریدونکو، دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د جمیله ظریف سره خبرې کولې. امید کوو چې نننۍ خبرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان. کلار کوي خبر دې توای
سړې وزنګوي سندر دي توای چې زړګي لار کوي خبر دي توای چې سړې وزنګوي سندر دي توای وي چې سړې وزنګوي سندر دي توای
سر جنگ ولی